أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العلي العظيم.
دغ آیات کریمه د سورۃ البقره 222 آیت ده. په دې آیات کریمه کې الله جل جلاله د شذ اړوند څه احکام بیانوي. هغه په دې ډول باندې چې الله جل جلاله په شذ کې یو خاصه نه جوړي ایشه ده چې یوازې د شذ پورې اړه لري او په نارینه وو پورې اړه نه لري. هغه دا چې هر میاشت و هر شذ ته د حیض نه جوړي پیښیږي. دغه نه جوړي چې د حیض په نامه یادیږي، دغه نه جوړي و هر شذ ته تر درو ورځو کم او تر لسو ورځو بالابود د فقه شریف د قانون له مخې نه وي. یعنی دا چې و شذو ته چې دغه نه جوړي پیښیږي درې ورځې وي یا تر درو ورځو بالابود وي تر لسو ورځو پورې، خو تر لسو ورځو هم بالابود نه وي. دا چې دغه ناجوړي شذو ته تر اسلام مخکې هم پیښېدل، بلکې د بشریت د تاریخ سره سم په هره زمانه کې وه، خو د اسلام د دین تر راتګ مخکې دغه ناجوړي په اړه باندې یهودو هم خپل ځان ته حکم درلودي، نصاراو هم درلودي. یهودیانو داسې عقیده درلوده، د ځانه څخه یې دا عقیده جوړه کړې وه، که به شذو ته په میاشت کې دغه ناجوړي پیښ شول نو د هغې شذې سره خبرې کول احرام بلل. تا به یې ویله چې د دې ښځې سره خبرې کول نه دي جایز، دا ښځه نجسه ده، او د دې د لاس خواړه به یې نه خوړل، خوراک به یې نه ورسره کاوه، نژدې به یې ځان ته نه پرېښول، بلکې دغه ښځه به یوازې تنها په یو کوټه کې اوسېدل او د کورنۍ لخوا به خواړه ور وړل کېدل. داسې ترتیب او داسې عقیده دوی درلودل، او دا عقیده دوی د ځانه جوړه کړې وه. نصارا وو بیا د دې برخلاف خو عقیده درلوده. هغه کسانو چې د انجیل د دین یا د عیسویت د دین دعوه یې کول، هغو بیا دا ویله چې دا ناجوړي دا د ښځې په ژوند کې هیڅ اثر نه لري. پخوا چې کوم عبادت کوه اوس دې هم کوي، د دا ښځې د لاس خوړل جایز، ورسره یو ځای والی جایز، او خبرې کول ورسره جایز، هیڅ ډول ممانعت نشته. باندې عیسویانو په دې طرف کې ډېر پرمختګ کړی و چې بیخي دغه ناجوړي پر ناجوړي نه بلل، او دغه ناجوړي په اړه داسې عقیده درلوده چې د ښځې په ژوند کې هیڅ اثر نه لري. یهودو بیا داسې باطله عقیده درلودله چې دغه ښځې ته چې به دا ناجوړي پیښ شول، بس ښځې ته به ژوند زندان، چا خبرې نه ورسره کولې، د لاس خواړه یې نه خوړل، ورسره کښېنستل نه. مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، دغه ناجوړي چې و ښځو ته پیښیږي، آیا دا اوس داسې ده لکه یهودیان چې وایي او که داسې ده لکه عیسویان چې وایي؟ الله جل جلاله دغه آیاتونه نازل کړل، په دې آیاتو کې څه احکام بیان کړل. خلاصه به یې ووایو، بیا به وروسته تورې ترجمه د قرآن کریم د آیاتو کو. دغه ناجوړي چې زموږ فقهاو او مجتهدینو علماو د قرآن کریم څخه د دغه ناجوړي په اړه د مسائلو استنباط کړی دی، اجتهاد یې کړی دی. هغه دا وایي چې هر ښځې ته په هره میاشت کې دغه ناجوړي پیښیږي، خو تر درو ورځو کمه نه وي او تر لسو ورځو بالابود نه وي. که چیرې ښځې ته دغه ناجوړي پیښ شول تر درو ورځو کمه وه، هغه ناجوړي نه ده، دغه حیض نه دی، بلکې هغه بله ناجوړي ده. دغه د حیض ناجوړي نه، بلکې بله ناجوړي ده. د حیض او د ګل ناجوړي تر مابین فرق دا دی، کچیر شذ ته د حیض ناجوړي پیښوي، د حیض ناجوړي په جریان کې دغه شذ المنز نسی کولای، مشته نسی داخله دلای، طواف نسی کولای، مسجد د قران کریم نسی کېدلای، بل خاوند ور سره یو ځای والی نسی کولای. دغه
د شدی احکام دي چې په حیز کې وي او کچیر دغه د حیز نه جوړې نه وي بل نه جوړې وي یعنی پر شدی باندې لازم ده چې المنز وکي روژه ونیسي او طواف وکي مسجد ته ولاړ شي البته په معذورو کې ګڼل کېږي حال مازه تاوداسې نه غواړي کچیر داسې وه چې دغه نه جوړې د حیز بلابود ورته پېښ شوه په هر صورت باندې تر درو ورځو کامه نه ده او تر لسو ورځو بلابود نه ده که چیرې د ښځې دغه ناجوړي جاري وه تر لسو ورځو وروسته هغه هم حیض نه بلل کېږي بلکې هغه بله ناجوړي بلل کېږي ښځه په هغه ورځو کې لمونځ کولی شي روژه نیولی شي طواف کولی شي او همدا ډول د قرآن کریم مسح کولی شي او عادتا داسې وي چې هره ښځه په خپل ژوندانه کې یو خاص عادت لري د ځینو ښځو دغه ناجوړي درې ورځې وي د ځینو د پنځه ورځې وي د ځینو د اووه ورځې وي د ځینو د لس ورځې وي هغه د عادت ورځې معتبرې دي کله چې د ښځې د عادت ورځې پوره سولې که څه هم لږ وخت تېر سوی وي یا ډېر وخت تېر سوی وي لمونځ کولی شي مسجد ته تللی شي په هر صورت باندې څه جزي احکام او مسایل خو نو نورې هم لري چې هغه د دغه آیاتو څخه نه استنباط کېږي وقت په عموم کې هغه حکم بیانوه او د هغه وروسته نو بیا نور ځایونه هم راځي چې هغه جزئیات چې مسایل بیا حالت حل شي راځو آیات کریمه ته الله جل جلاله فرمایي ويسألون سؤال بوکی دغه مسلمانان که ستا څخه عن المحیض د حال څخه د حیض قلت ورته ووایه هو دغه حیض چې دی اذن فلیتي ده فاعتزلوا فاستاسو لرې شي النساء د ښځو څخه فی المحیض د حیض په حال کښې ولا تقربوهن تاسو مه نژدې کېږئ ودې ښځو ته حتی تر هغه وخته پورې یطهرن چې دوی پاکې شي د دې نژدې خطه څخه مقصد دا نه دی چې تاسو خبرې مه ورسره کوئ تاسو نژدې مه ورسره کښېنئ تاسو یې د لاس خواړه مه خورئ بلکې داسې نه ده لکه یهودیانو چې به ښځه په حیض کې سول نه به یې د لاس خواړه خوړل او نه به یې خبرې ورسره کولې نه به نژدې ورسره کښېنستل بالکل خبرې کول ورسره جایز دي نژدې کښېنستل ورسره جایز دي د لاس خوراک یې جایز دي او یوازې او یوازې د لریوالي څخه مقصد دا دی چې خپل خاوند به نژدې کت نه ورسره کوي په اذا هغه وخت تطهرن چې دوی ښې پاکې شي فاتوهن پس تاسو راځئ ودې ښځو ته یعنی یو ځایوالي ورسره کوي من حیث د هغه طرفه څخه امرکم الله چې الله عز وجل امر درته کړی دی ان الله بېشکه الله جل جلاله چې دی يحب التوابين يحب محبتي التوابين ديقني توبة يسون كسرا ويحب أو محبتي المتطهرين ده هغا كامل فاقون كو إنسانان سخا كم إنسانان چبنوی پا جن کی داخل سوال یا خو باید شد حقوق ترپشولا نکلی و یا باید تقوا پا دا موضوع کی نو کرده او اس به حکم خبر سوال تو حقوق فارد الله جل جلاله دا دایت و فایتو ویل چې چا دغه څه کارونه ترسره کړي وي یا یې د ښځو حق خوړلی وي یا یې په دې کې تقوا نه یې کړې لکه نصارا وو چې کول نو الله جل جلاله توبه ایستونکي خوښوي دا کسان چې اوس په حکم خبر سو توبه دې وبس آینده دې بیا هغه اشتباهات نه کړي الله جل جلاله توبه ایستونکي سره محبت کوي او توبه خو یې خامخا قبلوي او تقوا ورسره پکار ده ځکه الله پاکوونکي انسانان خوښوي حاصل دا خلاصه ده کله ښځې ته چې دغه ناجوړې پېښه شول داسې نه ده لکه یهودیانو چې ویل چې دا ښځې سره خبرې نه دي روا او خوراک نه دی ورسره روا د لاس خواړه یې نه دي روا بلکې یوازې به اوسېږي بالکل دا ښځه په کور کې ګډ ژوند کوي خوراک پخولی شي ډوډۍ پخولی شي خبرې کولی شي البته مسجد ته نه شي تللی او قرآن کریم نه شي مسح کولی لمونځ نه شي کولی روژه نه شي نیولی طواف نه شي کولی کچیری د دې بجوړی په جریان کې روژه رااله روژه به نه نیسي خو بېرته روژه ځینې راګرځول غواړي او لمونځونه ځینې راګرځول نه غواړي او کچیری داسې شوه چې هغه ښځې خپلې د عادت اووه ورځې درلودې یا پنځه ورځې یا لس ورځې درلودې هغه پوره سولې د هغه د پوره والي وروسته بیا هم د دې ناجوړې وه نو بیا به دا ښځه خپل لمونځونه شروع کوي او خپل روژه به شروع کوي قرآن کریم مسح کولی شي نقل کولی شي خو صرف دا خبره ده چې هر وخت به اودس تازه کوي کله چې د ماپښین وخت داخل شو اودس به تازه کوي زیادر مازدگر تر وقت پوری پداغا او دا سبانی کسو هم دا دیاغا نا جوڑی جاری وی بیا هم پداغا او دا سبانی پرزل منز کوالی سی نفلیل منز کوالی سی او هم دا دول تلاوت کوالی سی مسجد تتلالی سی کلچ نمازگر وقت راسی بیا بل او دست تازه چی کلچ نمازگر وقت راسی بیا بل او دست تازه چی دا دا هاگا معذور شدو لپارا او خلا دا حیز نا جوڑی چی وی فاقی که بیا المسلس تاغا معاب الله جل جلاله فرمائی نساؤكم شذ ساسو چدی حرس کشتی لکم ساسو لپارا ساسو تاسو را تکوی حرسکم کشت فلر الناشئتم دا حقا دایسه چه ساسو پاشسی وقدمو تاسو وراندی او مخی استوی لانفوسکم زانو خلو لر یعنی مخی خلو زانو تا استوی دا جیسه مقصد داری چه تاسو لاو فاتسوی نیست تاسو لاجوندی است د قامت ورځ ته تاسو تلل دي تاسو نیک اعمال مخکې واستوئ چې هلته تاسو ته ذخیره سي هلته تاسو ته خزانه سي او هلته بیا تاسو ژوند کوکي ځکه دغه مخکې استول د نیکو عملونو دا د قامت د بازار پیسې دي لکه د دنیا په بازار کې چې بې له پیسو ګزاره نه کېږي یو سړی چې روپۍ ونه لري بازار ته ورسي نه خوراک کولی شي نه یو شی رانیولی شي نه کالي رانیولی شي هیڅ نه شي کولی ځکه پیسې نه لري خالي لاس د آخرت بازار د قیامت بازار چې دي دا هم پیسې لري د آخرت د بازار پیسې به نیک عملونه که چیرې د آخرت په بازار کې څه وې ستا نیک عملونه نه وه مخکې دې هلته پیسې نه وې ذخیره کړي خزانه کړي دې نه وې خالي لاس به یې بیا به نه د ګرمۍ څه ځان ساتلی شي نه به د عذاب ځان ساتلی شي نه به جنت پیدا کولی شي نه به شب پیدا کولی شي په سختو تکلیفو کې به یې په سختو زحمتو کې به یې لکه د دې دنیا په بازار کې چې څوک به پیسو روان وي او هیڅوک شناخته ونه لري او یوازې په خالي لاس وي تنده ولوږه ورته متوجه وي ناجوړي ورته متوجه وي یخ ګرمي ورته متوجه وي او هیڅ نه لري نو په سختو تکلیفو کې به یې همدا وجه ده لقمان حکیم رحمت الله علیه فرمایي خپل زوی ته څونه ساتونه کړي دي یو وصیت ادا کړی دی وایي پیسا را نگاه در برای این دنیا ایمان و عمل صالح را نگاه در برای آن دنیا پیسې وساته د دې دنیا د بازار لپاره ځکه د دې دنیا بازار به پیسو نه چلیږي په قدر د ضرورت مال وساته او د هغې دنیا بازار ته بیا ایمان او عمل صالح وساته ځکه د هغې دنیا بازار بیا بېله ایمانه او بېله نیک عمله نه چلیږي همدا وجه ده چې الله جل جلاله خلقو ته هدایت کړي وایي وقدموا لانفسکم مخکې د خپلو ځانو لپاره توشې واستوئ نیک عملونه واستوئ عبادتونه واستوئ واتقوا الله وویریږئ د الله جل جلاله څخه واعلموا تاسو پوه سئ ان فتاکف سرکم تاسو چې یاست ملاقوه ملاقات کوونکی یاست د الله سره ملاقات کیدونکی د الله سره یاست داسې ورځ به راځي داسې یو میدان به راځي تاسو به ټوله د الله په حضور کې درېږئ او د هرې لحظې او د هرې شېبې حساب به ولو ورکوئ وعلمو تاسو پوه سئ ان بې شکه کوم تاسو ملاقي کېدونکي یاست هو د دې الله سره او وبشر زیر ورته ای پیغمبره المؤمنین مؤمنانو ته څوک چې مؤمنان دي چا چې ایمان قبول کړی دي چا چې رښتینی کامل ایمان د نیکو اعمالو په ترسره کولو قبول کړی دي هغه ته زیر ورته په دا ورځ به تاسو د الله په حضور کې شرمنده نه یاست بلکې د الله په حضور کې به خوشحاله یاست جنت بدل درکول کیږي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم دغ آيات كريمة أو دا ورفس آيات كريمة دا دا قسمون فا أربان راغلي دي الله جل جلاله دا قسم أرو أن دا سأحكام فا دا دو آياتو كي بيان كيلي دي خو مفكي تبديج آيات ترجمكو دا قسم أرو أن دا با عمومي زموج دا مجتهدين وعلماء وهذا استنباط سوي مفتابه أقوال چه ده قسم پا اړه بانده امت ته هدایات سوی ده اقا بایام کو اول قسم کول چه ده ده قسم لپاره خپل الفاظ ته که چیری اقا الفاظ و ویل سی قسم ستا او که اقا الفاظ و نو ویل سی قسم نستا ده قسم لپاره والله و وراغلی دی والله بالله تالله تا ده قسم الفاظ یا تو خپل ده قسم لفظ بخپل یاد کی چه پا الله قسم کوم ده الله پا نم دیمی قسم وی تا ده قسم الفاظ او د الله د نوم بغیر په بل شی باندې قسم کول نه دی جایز. دا قسم نه دی روا چې څوک په زما دی په اسمان قسم وي، زما دی په مکه قسم وي، او یا نور نیک ځایونه یاد کړي، په هغو سره قسم یاد کړي. دا قسم کول حرام دی. که چا داسې قسم وکړي قسم نه باندې لازمیږي. مثلا یو څوک ووایي وایي زما دی په اسمان قسم وي که زه د پلانکي سره خبرې وکړم. که چیرې د هغه سړي سره خبرې وکړلې هیڅ قسم نه باندې اوړي، ځکه د اسمان باندې قسم کول جایز نه دي، ګناهګار دي. ځکه غیر د الله څخه په بل نوم باندې قسم کول ناجایز، په مقام مکرمه باندې قسم کول ناجایز، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په نوم باندې قسم کول ناجایز، حتی په قرآن باندې هم قسم ناجایز دي. چې زما دي په قرآن قسم دي، تاسو به داسې سوال پیدا شي چې ولې په محکمه کې قاضي و خلکو ته قرآن نه ږدي؟ و هغه قرآن چې ورته ږدي هغه داسې نه وایي چې زما دي په دې قرآن قسم وي. قاضي چې په محکمه کې وایو چا ته قرآن ږدي، وایي ورڅه قسم واخله، ورڅه قرآن واخله، د هغه څخه مطلب دا نه وي چې دی نو ورڅې ورته ووایي چې زما دي په دې قرآن قسم وي، بلکې داسې وایي زما دي په هغه الله قسم وي چې دغه قرآن یې په حقه نازل کړی. قسم په قرآن نه کی، قسم د الله په نوم کی. فقط داسې وایي چې زما دي په هغه الله قسم وي چې دغه قرآن یې په حقه نازل کړی. غیر د الله د نامه څخه بل په هیڅ شي باندې قسم کول ناجایز دي. که چا قسم وکړي قسم نه دي، غاړې بندې دي، ځکه غیر د الله د نامه څخه قسم وکړي. البته قسم قسم نه دي. اوس نو دغه قسم چې یو څوک وکړي دا قسم درې ډوله دي. یو قسم هغه قسم دی چې ده به پخوا زمانه کې یو کار کړی وي خو د ده په یاد نه وي. یو څوک ورته وایي وایي فروش کال ما تا ته پیسې درکړلې زما پر تا باندې سوځې، دی وایي نه دي چې راکړې، د ده ایرې وي. هغه ورته وایي در مې کړلې، دی قسم پر واخت. او وایي چې زما دي په الله قسم وي که تا ما ته پیسې راکړې دي. اوس دغه قسم چې ده واخیستې د ده نه دي په یاد چې دا پیسې یې ما ته راکړې دي، او دا یې یقین دی چې نه دي راکړې، قسم یې هم پر واخیستې. په دغه قسم باندې د ده غاړې نه دي بندې، ځکه هر انسان په خپل علم باندې مکلف دی. د ده په خپل علم او د ده خپل په جدوجهد او په خپل فکر باندې چې ده وزغلاوي دغه سړي پیسې نه وې پر باندې، قسم یې پر واخیستې، هیڅ غاړې نه دي بندې. په دغه آیت کریمه کې دغه حکم الله بیانوي. لغو قسم چې ستا یو شی هیر وي قسم باندې واخلې او ته په خپل فکر باندې صحیح فیصله وکړې، په خپل علم صحیح فیصله وکړې، البته هغه فیصله ستا غلطه وي مګر ستا په فکر صحیح وي او هغه شی ستا هیر وي، تا کار کړی وي عملي کې ستا هیر وي چې ما نه دی کړی، نو ستا په فکر او ستا په عقل چې تا کوم قسم وکړې په دې قسم باندې تعالی نه حالې شوي، نه فدیه در باندې شته، نه کفاره در باندې شته، او نه ګناه در باندې شته. صرف ته په خپل فکر مکلف یې. انسان عاجز دی. علیه السلام فرمایي رفع عن امتی السهو والنسیان، زما د امت څخه سهو خطا وتل او هیره دا پورته کړل شوي دي. انسان عاجز دی. خلق الانسان ضعیفا، انسان عاجز پیدا کړل شوی دی. دا د آیات کریمه دي. او دوهم ډول قسم دا دی چې ستا یو کار ته خوابه داسې چې دا نه کوم، او یا د یو کار ته سودا داسې چې دا خامخا کوم، نو بیا قسم هم پر یاد کړي. او دا ووایه چې زما دي په الله قسم وي چې زه به دا فلانکی کار کوم، او یا ووایه چې زما دي په الله قسم وي چې دا فلانکی کار به نه کوم. دا دوهم ډول قسم دی. د فقه شریفي په اصطلاح باندې دې قسم ته یمین منعقد ویل کېږي. دغه قسم چې تا وکړي اوس نو سا سره به حتمن دا پوښتنه پیدا شي چې دغه قسم ما وکړي، دا قسم ماتول ماته جایز دي که ناجایز دي، او که مې مات کړي نو څه پېښه ده، که مې نه کړي مات نو څه پېښه ده. په دا آیت کریمه کې الله تا ته هدایت کړی دی. تا که چېرې د یو کار څخه قسم کړی وو چې زه به دا پلانکۍ کار نه کوم، او هغه کار ښه کار وو، مثلا د لمانځه سره دې قسم کړی وو چې زه به لمونځ نه کوم، قسم دې کړی وو چې زه د پلانکۍ ورور مسلمان سره خبرې نه کوم، دا قسم دې بیکاره قسم کړی دی، ځکه د ورور مسلمان سره خبرې بندول بد کار دی. یا دې قسم کړی وو چې زه د خلکو تر مابین صلح نه کوم، دا دې بی ځایه اراده کړې ده، ځکه د خلکو تر منځ صلح کول دا ښه کار وي. نو که دې چیرې د یو نیک کار څخه قسم کړی وو، الله دې ته هدایت کړي وایي دا قسم مات کړه، فدیه یې ورکړه، کفاره یې ورکړه. او یا دې یو داسې شي ته قسم کړی وو چې هغه ګناه وه، مثلا قسم دې کړی وو چې د دې په خدای سره قسم یې چې دی به درواغ وایي، داسې قسم دې کړی وو، دا قسم مات کړه، بیا کفاره والا ورکړه. حاصل دا که دې چیرې قسم کړی وو د یو شي څخه، او هغه شی کول تا ته بهتر کارو په شریعت کې تا اراده کړې او قسم دې کړې و چې زه به نه کوم دا قسم مات هغه کار و یا یو شی کول په شریعت کې بد کار و تا قسم کړې و چې زه به کوم قسم مات هغه کار مه کوه او که دې چیرې یو بل کار چې شرعا حرام نه و منع نه و دغسې یو دنیاوي موضوع وه مثلا په یو شي کې دې تاوان کړی و قسم دې واخیستو چې دغه کار به زه نه کوم عمله به نه کوم په دین پورې اړه نه درلودل په اصلاح پورې اړه نه درلودل نو بیا کوشش وکړه دا قسم مه ماتوه هغه اراده چې دې کړې وه پر هغه اراده ټینګ وکړه په هر صورت باندې که چیرې یو سړی قسم وکړي چې د پلانکې کار به نه کوم یا د پلانکې کار به کوم هغه کار به وګورو که چیرې ته تاواني کاره چې قسم کړی و نو ځان دې ځینې وساتي هغه قسم دې برپایه کړي که چیرې داسې و چې نه کول یعنې د ده په قسم به پای کولو کې د ده تاوان و بیا دې قسم مات کله چې قسم مات کړي نو پر ده باندې کفاره شته بل ځای کې الله جل جلاله کفاره بیانوي ولسو مسکینانو ته سهار و ماښام خوراک ورته ویل که چیرې هغه په وسه نه وکړه بیا لسو مسکینانو ته دومره جامه ورته ویل دي چې لمونځ په روا وي او خوراکه هم متوسطه خوراکه معتبره او که چیرې هغه هم په وسه نه وکړه نو بیا به څه کوي بیا به درې روژې نیسي دا د قسم کفاره ده دا دوهم ډول قسم درېیم ډول قسم چې د فقه شریف په اصطلاح کې یمین غموس ورته وایي دا قسم اخیستل کبیره ګناه ده او ډېره لویه ګناه ده او ډېر سخت عذاب باندې مرتب دی یو شی تا په سترګو لیدلې دي یا پوره علم باندې لرې چې دا کار سوی دی په قسم باندې واخلې چې نه دی سوی مثلا یو چا تا ته پیسې په قرض له درکړې ده ستا ښه په یاد دي چې په پلانکې ورځ باندې دغه سړي دونه پیسې راکړې ده اوس قسم باندې واخلې او نه دې راکړې دا قسم چې تا واخیستې دغه قسم ته یمینې غموس ویل کېږي دا ډېره ستره ګناه ده لویه ګناه ده هېڅکله د دې سړي خلاصون نشته د دا سړي خلاصون نه بیا په روژو کېږي او نه په کفاره کېږي نه په لسو مسکینانو کېږي نه په شلو نه په سلو مسکینانو کېږي ځکه دا ډېره ستره ګناه ده دا د الله د نوم بې عزتي ده لکه زموږ او ستاسو په اصطلاح کې چې اورېدلې به مې وایي پلانکې سړی قرآن ووهئ دغه نه هغه قرآن وهلی سړی بولي دا الله نوم وهلی سړی بولي د دې سړي دپاره یوازې او یوازې خلاصون په استغفار سره دي دغه درې ډوله قسمونه دي او بعضې خلک داسې عادت لري وایي پلانکې کار مې نه دي کړی خو ما قسم پر واخیستې چې کړی مې دي زه خو بیا به درې روژې ونیسم دغه قسم ته درې روژې کار نه کوي دا ډېره لویه ګناه ده د کبیره ګناهونو په سلسله کې راغلې ده چې هغه سترې سترې ګناوې دي په هغو کې یوه ګناه دغه ده چې یو شی باندې ښه خبر یې په قسم باندې واخله چې نه یم خبر یو کار دې کړې ښه دې په یاد چې کړې مې دي قسم پر واخله چې نه مې دي کړې یا بالعکس په هر صورت باندې الله جل جلاله په دغه آیاتو کې دغه ټول احکام خو نه دي خو ځینې یې بیانېږي ځینې بیا په نور ځایو کې بیانېږي ټوله مې ځکه وویله چې یو د بله سره کې ودلي دي الله جل جلاله فرمایي ولا تجعلوا تاسما كرزوي الله نم د الله جل جلاله عروضه نشل ايمانكم قسمون كلل انداسي تبرو چ تاسو پرهیزګاری نکوي او وتتقو تاسو بد الله څخه نه بیریشي تبرو نیکی پرهیزګاری د دې څخه قسم واخلي تتقو پرهیزګاری او د الله څخه ویره د دې څخه قسم واخلي وتصلحوا او تاسو به صلح نکوي بین الناس په منځ کې د خلکو د الله نوم داسې تاسو نقشه مه ګرځوئ چې د الله نوم یاد کړي او ووایه چې په الله دې مې قسم وي چې زه به نیکي نه کوم پرهیزګاري به نه کوم صلحه به د خلکو تر منځ به کوم الله وایي داسې مه کوه والله الله جل جلاله چې دی سمیع ذات اورېدونکی دی عالم ذات علم لرونکی دی د دې تفسیر نه بیا په احادیثو کې مفسرینو را نقل کړی دی چې دا قسم که مو داسې احیانا کړی و دا قسم مات کړي وجه مه کوئ داسې قسم که مو داسې قسم وکړي بیا دا قسم مات کړي کفاره یې ولا ور لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم دغه بیا الله جل جلاله لغو قسم چې پر هغه باندې نه کفاره شته نه ګناه شته هغه بیانوي لا یؤاخذکم ننسی الله جل جلاله لا یؤاخذو ننسکم تاسو الله الله مننسی باللغو فناپوهی سره فی ایمانکم په قسمو کې ستاسو لا وقت سهم ناپویی تا نویل کیجی خودت ترجمه که ناپویی سر زکر کیجی چی یو سرائی پا آقا وقت بانی قسم واقعی چی دا علم نوی پا خپل علم بانی ای قسم واقعی پا خپل فکر بانی سی پی سلا وقرل منگا تو واقعی که دا غلط پی سلا کری ولیکن دون خبر دا یو آخذونی سکم تاسو بی ما پا آقا عمل سر کسبت چی کسب کری قلوب کم زرون استاسو یعنی قصد زرون استاسو پا زرون کشمو پریوش علم وی او پا زرون که دیوش اراده وکی پا خپل علم بانی استاسو علم برپای وی او دیو کار سا قسم وکی او بیا تاسا قسم ماتی پا دا قسم سرم اللہ نیسی مگر حقا وقت چی کفارای ورکی والله اله جل جلاله تري غفور نجات بخشن کی دی حليم نجات حلم لرن کی دی للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فدا دو آياتو کی اللہ جل جلاله دا فقه شریف یو بل حکم بیانی وی دا بل حکم دا فقه شریف فا اصطلاح شی ورت ایلا وی ایلا دا یو اصطلاح دا زمر دا فقه شریف پا قانون کی او شرعی و حکم دی هر مومن مسلمان چا نکاح کردی وی وعده والا وی دا سی ضروری مسائلی چی دا جوان پوری آرد لری دا دیز دا کول بانی فرض فرض عین دی بانی نو زکه دا د هر ورځ ور سره لاس او ریوان دی اله دې ته ویل کیږي چې یو سړی خپل شجه تقسم وکړي چې دی به د خپل شجه سره څلور میاشتې نږدېوالی نه کوي یا بلا بودی یادی کې پنځه میاشتې لس میاشتې یا ټول عمر داسې قسم ته چا وکړي و خپلې شجه ته وویل یا په خپل زړه کې اراده وکړل چې زه به د خپلې شجه سره یو ځای والي څلور میاشتې نه کوم پنځه یې نه کوم کالم وی ټول عمر نه کوم قسم یې ورته وکړي دغسې قسم چې ده وکړي یا په جهالت وکړي یا یفاوته وه یا په غصې په حالت کې و دغه قسم چې چا وکړي دې ته الا ویل کیږي او که تر څلور میاشتې کم و درې میاشتې و دوې میاشتې و هغه الا نه ده ځکه الا بیا څه فرق لري د دوو میاشتو درو میاشتو والا سره اوس نو که چیرې دا سړی قسم وکړي څلور میاشتې کم و یا پنځه یا شپږ یا کال د دغه سړي لپاره دوې لارې شته یوه لاره یې دا ده چې دی د خپل قسم ټینګ وساتي برپایې څلور میاشتې پوره شي پنځه میاشتې پوره شي د هغې ښځې سره یو ځای والی ونه کړي که یې دا کار وکړي دغه د ده ښځه په طلاقي بائر سره پر ده باندې طلاق کېږي نه وې نکاح وکړه که څه هم د طلاق لفظ نه دی یاد کړی خود به خوده دا ښځه طلاق کېږي څلور میاشتې قسم کړی و چې څلور میاشتې دا پوره شولې بس ښځه باندې طلاق او که چیرې قسم ماتې دستی یا یوه میاشت یا دوې میاشتې یا درې میاشتې یا درې نیمې میاشتې په دې جریان کې دستی د خپلې ښځې سره یو ځای والی وکړي د قسم کفاره به ولا ورکړي او که یې چیرې وویله چې زه قسم نه ماتوم پر خپل قسم ټینګېږم نو بیا دا ښځه خود به خوده طلاقېږي په طلاقي بایر سره دغه حکم الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې بیانوي حاصل و خلاصه دا چې یو سړی ته جایزه نه ده چې خپلې ښځې ته قسم یاد کړي چې دی به څلور میاشتې یا تر څلور میاشتې بلابود ور سره یو ځای والی نه کړي که چا دا قسم یاد کړي دا قسم به دستي ماتوي ځکه دا قسم یې بې ځایه دی د قسم کفاره به ولو که یې چیرې نه کړي مات نو شریعت دا سزا ورکړې ده د ښځه باندې طلاقېږي نو الله جل جلاله فرمایي للذین هغه کسانو ته یؤلون چه قسمونه کی من نسائهم د شدو څخه خپل تربص انتظار اربعة اشهر د څلورو میاشتو قسمونه د خپلو شدو څخه کی څنګه کوي چې دوی به انتظار څلور میاشتې کوي یعنې څلور میاشتې یا بلابد تر دې څلور میاشتو به دوی یو ځای والی نه ورسره کوي فإن فاؤوا که چېرې دوی بېرته رجوع وکړل په دې څلور میاشتې کې دننه فإن الله پس بشکر الله جل جلاله چې دی غفور نجات بخشون کی دی رحیم نجات مهربان دی پس الله به معاف کی طرف قسم به ورتی ای دی کفاره ور کی الله به معاف او ان اعظم کچیر دی قصد وکړي الطلاق د طلاق یعنی رجوع و نکرل سلور میں اچھ پراس ولی یا غبر عبد نیتا پراس ول تراغ محال اے دغا رجوع و نکرل فإن الله پس بشک الله جل جلاله چدی سمیع و ذات اوریدون کی دی عالم و ذات علم لرون کی دی بس شذبانی تلاکی کچیر دی قسم پرکیوی دا اثر قصد تلاکی بس شذبانی تلاکیش
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن.
فدي آيات كريمة كي الله جل جلاله تشد عدا بياني شد أصلا دري دولة عدا لك يوها غشد دي كده يوم يرى فنكاي كي بي ميرا يتلاقي كلا چه ميرا تلاق كلا دا غشد يا أولاد لري يا بيانا لري که چیر اولاد درلودی د جې عدا تر هغه مهاله ده چې دا اولاد ایزیش کله چې اولاد وزېږي دي بس د جې عدا پراته بیا دا کواله چې اولاد د بل میړه سره نکاو او که چیر اولاد نه درلودی نو دا عدا د دې شوه چې د درې میاشت درې حیز مثلا هغه میړه چې طلاق ولور کی البته دا طلاق سنت طریقه ده د غسیل طریقه ده چې د طهر په حالت کې به ورکی دا هغه نه جوړی پر مهال به خاوند طلاق نه ورکی کله چې د پاکوالي پر مهال باندې طلاق ولور کی نو بیا د ښځې ته هغه میاشتنۍ نه جوړی راځي بیا پاکي ورته راځي بیا میاشتنۍ نه جوړی ورته راځي بیا پاکي ورته راځي او بیا میاشتنۍ نه جوړی ورته راځي دغه دریم واري چې میاشتنۍ نه جوړی کورس ول بس د ښځې د پوره ده دا ښځه کولای شي چې بیا اولاد شي بل میړه وکړي دا حکم یې دغه سړي دا چې اولاد لري دا یو ډول عیدا ده چې اولاد نه لري د مطلقې لپاره بل ډول عیدا ده او کچیر شد میړه وفات شو د وفات عیدا بیا بل ډول ده څلور میاشتې لس ورځې ده دا احکام بیا جلا دي دا آیاتو کې راځي په هر صورت باندې یو د اولاد لرلو عیدا ده هغه طلاق وي په وفات وي هغه کې دواړه تر اولاد پرې ښوولو ده یو بېله اولاد ده هغه د طلاق په صورت کې درې میاشتې یا درې حیزه ده او د وفات په وخت کې څلور میاشتې لس ورځې الله جل جلاله دغه عیدا بیانوي چې درې حیزه یا درې نه جوړې به ښځې انتظار کوي که طلاق وسولې او که په نس باندې کوم ماشوم و هغه دې نه کوټي وي هغه دې ښکاره کړي په دې باندې یې غاړې بندېږي د دې خاطره باندې په نس کې ماشوم وي دا یې نه ښکاره کړي وایي زه بیا مې عیده اوږدېږي زه خوله به په پټه کوم زه اولاد نه لرم بس دا درې میاشتې به عیده تېره کړم الله جل جلاله اذن منه کوي وایي دا کار مه کوئ والمطلقات هغه طلاق شوي ښځې چې د خاوندان د خواسه طلاق شوي وي يتربصن انتظار دي وكي بأنفسهن فزانو مقبلو سر ثلاثة قروء تردرو حيزو كري يعني درينا جوري جمعك ما بيان وكي ولا يحلو حلال ندي لهن ندي شدو لر روان ندي شدو لر اندا يكتمنا چكتوي ما هغا اولاد خلقا چكيدا كري دي الله الله جل جلاله في ارحامهن فرحمو جلده ان كن تشيري ودي يؤمن ايمان اراوري وي بالله پر الله جل جلاله باندي يعني ايمان لرون کي پر الله جل جلاله وي واليوم الاخر پر رزق اخرت باندې ايمان لرون کي وي نو دا وروانه ده چې دا په نفس باندې چې کوم ماشوم بیا غفلت کی او کچيري ایمان نه لري نو غير مؤمن ته دا خطاب نه دي او وبعولتهن احق بردهن في ذلك فدی آیات کریمه کی اللہ جل جلالہ یو بل حکم بیانوی سبا په درس کې به ان شاء الله فرات تفصیل وکړو چې هغه د رجعی طلاق خبره ده کچیر یو سړی و خپل شت د طلاق و یلی وو دا د درې حیز یعنی دا درې میاشتې عیداده او په دې عیداده نه نه کی کچیر دا خاوند د خپل شت سره یو ځای والی و کی جې تر جو وایي په دا کار تر بیرته د په نکاح کې داخلي شي الله جل جلاله ومسلمانانو ته هدایت کی وای کچیر تاسو اصلاح دی دل او شید ته متلاق ورکړی وو نو دا شید چې بیا دی بل میړه کی دا چیرای او خاوند بل شد پیدا کی تر هغه نو ش حقدار او شتری کدا دا کچیر دا خاوند اصلاح پکښنی به ته جروجو و دا شید ته وکی او به ته د خپل نکاح کې داخله کی نو ځکه به په خو یو بوی وعده باندې پوسی وکی او که اصلاح نه وبښه به ته فساد نه جوړ دی نو بیا چې ایز طریقه د شد چې پر خپل لار ولاړ شي جلا نړۍ دی او خاوند دې خپل نصاب له او ځکه الله جل جلاله فرمایي و بعولتهن مړونا خاوندان د دې سوزو چې د شد طلاق کړی دي احق سلایت دی بردهن فرات سره د دې په ذالک فتغ متکید درې مېشت مودا یا درې حیزه مودا چې دا په دې کې دروچو ورته وکي ځکه نه کار نه غواړي په دې درو مېشت کچم دا طلاق لا په زوخته ویلې البته چې رجې طلاق د بائن لا په جنې و سره ویلې د سلاسو د فلا مال په جنې و سره ویلې ساده د طلاق لا په زوخته ویلې نو دغه ساده د طلاق لفظ چې ده ورته ووایه په دغه ورځو کې خاوندان ښه حقداره دي چې په رجوع کولو سره یعنی په یو ځایوالي یا لاس په شاوتو وړلو سره بېرته په خپله نکاح کې داخله کړي. ان ارادو که چیرې اراده لري دی اصلاحا د اصلاح د جوړښت اولهن د ښځو لره مثل الذي په مثال د هغه حقونو علیهن چې پر دوی باندې شته نور حقوق شته بالمعروف په نیکه طریقه سره ولهن دوی لره شته یعنی حقوق شته د ښځو لره حقوق شته پر مړونو باندې مثل الذي په مثال د هغه حقونو علیهن چې پر دوی باندې د خاوندانو شته بالمعروف په نیکه طریقه سره یعنی لکه خاوندان چې پر ښځو باندې حقوق لري ښځې هم داغسې حقوق پر خاوندانو باندې لري. داسې نه ده لکه د عامو خلکو اصطلاح چې وي بیا به انشاءالله یو ځای آیاتونه که چیرې راغله تفصیلي خبرې به وکړو پر دې باندې د ښځو حقوق به هم بیان کړو د خاوندانو حقوق به هم بیان کړو. نو الله جل جلاله فرمایي وللرجال نارینو لره علیهن پر ښځو باندې درجتن بهتروالی شته والله الله جل جلاله چې دی عزیز ذات غالب دی حکیم ذات حکمت چشتم دی.
صدق الله العلی العظیم.